بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتی نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. لدی عمل خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدی غره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای هم دغه شانتا نیک عمل خلق خوښوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د تهران رادیو ګران اوریدونکو، هر چیرې چې یاست زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. ایزانو نن د جمعې مبارک ورځ د 1400 لومړی لمریز کال د تلې د میاشې 15 ده، چې د 1440 قمری کال د ربیع الاول د لسمې او د 2022 میلادي کال د اکتوبر له اوهمې نیټې سره سمون خوري. ایزانو زاد یسخر عبیدي سره د ملګرو ساسو درانه حضور ته حاضر سوي یو. څو د نن ورځې مازدیګرنۍ یوه ساعته خپرونه تاسو ته وړاندې کړو. په سر کې به د معمول سره سم د ایران افغانستان سیمه او نړۍ نوې خبرونه واورئ. بیا به د لاسوهنو او قدیمانه سیاستونو په هکله اروپایي اتحادیې ته د اسلامي ایران د خبرداری په هکله تاسو ته یوه سیاسي تفسیره وړاندې سي. ورپسې به هم د ایران سیل په زړه پورې خپرونه کې د ایران د تاریخي او میله ځایونو په هکله تاسو ته معلومات درکول سي. او په پای کې به هم ستاسو په لیکونو او پیغامونو مشتمله هر کله راشه خپرونه واورئ، چې په دې سره به مو د نن ورځې پروګرام پای ته ورسیږي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت شو. یادونه کوم چې www.parsday.com/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی او تاسو کولی سئ په دا پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه او بېلابېل علمي او فرهنګي مطالب ولولئ. pashtonahanews@yahoo.com مو ایمیل ادرس دی. وس په تهران کې د مازیګر څلور بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران خارجه وزیر ویلي چې د عراق د کردستان له سیمې د ایران زد ورانوونکو او ترهګریزو فعالیتونو نه سو زغملی. د ایران خارجه وزارت ویلي چې د اروپایي اتحادیې د پارلمان د لاسوهونکې اعلامیې ځواب به ورکړي. د ایران او امارات له لوري 6 میلیارد ډالر ته د سوداګرۍ د کچې لوړېدا موخه ټاکل سوې. امریکایي نیواکګرو د افغانستان د نیواک په موده کې د ښځو او ماشومانو په شمول 1000 وګړي وژلي. او امریکایي مخکنی چارواکي ویلي چې امریکایي بی پیلوټ الوتکې که در پاکستان نه در افغانستان په فضا کې الوتنې کوي. تفصیلی خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سعودي له بند څخه د ایراني حاجي د خوشي کېدو لپاره د خپل عراقي سیال له هلو ځلو څخه قدرونه وکړه. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان په ټولنیزو رسنیو کې په خپله رسمي پاڼه کې په عربستان کې د نیول سوی حاجي د خوشي کېدو په لړ کې د خپل عراقي سیال له هلو ځلو په قدرونې سره ولیکل. د عراق د خارجه وزیر فواد حسین سره مې په دې هکله خبرې وکړې او مننه مې ورڅخه وکړه. هغه زیاته کړه د څلورو لسیزو په تیریدو او د کردستان د سیمې د چارواکو د پرله پسې ژمنو سره سره د عراق د کردستان د سیمې له خاورې څخه د ایران د امنیت په ضد ترهګریز خوځښتونه دوام موندلی دی. د ایران خارجه وزیر تاکید وکړ چې د دواړو هیوادونو ځانګړي اړیکو ته د درناوي په ترڅ کې، لکه څرنګه چې د اسلامي ایران پوځي چارواکو ټینګار کړی، د دغو ترهګرو ډلو بریدونو دوام چې د عراق په کردستان سیمه کې ځالۍ جوړه کړې او د ایران ملي امنیت ګواښي، زموږ لپاره د زغم وړ نه دی. په دې وروستیو کې د عراق د کردستان سیمه د ایران ضد ترهګرو ډلګیو په امن ځای بدله سوې او بیلتون پالیې او ټروریزم ډلې له دغه سیمې په ښکاره توګه د ایران ضد فعالیتونه کوي. د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران ځواکونو د دغو ډلګیو د وروستیو خوځښتونو په ځواب کې د عراق د کردستان په سیمه کې ځینې پټنځایونه د بې پیلوټو الوتکو او کرنه شویشتونکو توغندیو سره هدف ګرځولی دی. د اسلامي ایران د خارجه وزارت ویاند د اروپایانو لاسوهونکې پریکړه لیک بې بنیاده وباله او تاکید یې وکړ چې ایران به د دغه لاسوهنو سره په تناسب د اروپا ځواب ورکړي. د اروپا پارلمان د ایران په داخلي چارو کې په لاس وهنې سره د یو پریکړه لیک په صادرولو سره په یوه وخت کې د مهسا مینې د مړینې د مسلې د څېړلو غوښتونکی سو. د پریکړه لیک په داسې شانالاتو کې خبریږي چې امریکې پورې پیلې رسنۍ او اروپایي وادونو د بلواګرو څخه په ملاتړ کې دروغ راپورونه خپروي او په یوه وخت کې د مهسا مینې د مړینې د پیښې څخه په کار اخیستلو سره د ما احساساتو د لمسون په لټه کې دي. په وروستۍ ورځو کې یو شمېر بلواګرو هم له یادې مسلې څخه په کار اخیستلو سره د دښمنو رسنیو د لمسون په نتیجه کې د عامه تاسیساتو سوځولو او ورانکاره فعالیتونو ته لاس اچولی دي. د سیمې ایران د خارجه وزارت ویان ناصر کنانی د اروپا د پریکړه لیک په ځواب کې ویلي دا اعلامیه د ایران ضد د بې بنیادو تورونو او د یو اړخیز قضاوت له مخې صادره سوې او هیڅ ارزښت نه لري. کنانی زیاته کړه دغه پریکړه لیک د بې بنیادو تورونو د مطرحولو سره سره په داسې حال کې د بلواګرو او تاوتریخجنو اقداماتو سره د اسلامي ایران په مقابل نیوکې کوي چې د بلواو رامنځته کوونکي او لمسوونکي کړۍ له اروپا څخه د ایران ضد اقدامات مخته وړي. کنانی جواته کړه د اروپای پارلمان دغه پریکړه لیک وښودله چې اروپا د ایران د ستر ولس په ضد دوه ګونې چلند ته دوام ورکوي. په داسې حال کې چې اروپایي پارلمان تل د بشري حقونو په زمینه کې لویې ادعاوې کوي خو یو ځلې هم په ایران باندې د ظالمانه بندیزونو غندنه نه ده کړې، حال دا چې دغه بندیزونه د بشري حقونو څخه ښکاره خلاف ورزي ده. د ایران د خارجه وزارت ویاند یادونه وکړه چې د میرمنې مهسا امینې د مړینې پیښه د کورنیو قوانینو په رڼا کې او د جکپور چارواکو تر نظارت لاندې څېړل کېږي او کار پرې روان دی. د اروپایي پارلمان مخین ته په کتو سره دا هم د ایران ضد د غلیمانه اقداماتو لپاره د یوې پلمې په توګه کارول کیږي. د ایران د خارجه وزارت وایي تاکید وکړ چې د ایران اسلامي جمهوریت د متقابلو ګټو او درناوي پر بنیاد له ټولو اړخونو سره د تعامل په لټه کې دی، خو د هر ډول فشار او لاسوهنو په وړاندې پریکنده مقاومت کوي او متقابل ځواب ورکوي. په باکو کې د اسلامي ایران سفیر ویلي چې د ایران، روسیا او آذربایجان جمهوریت په ملګرتیا سره د شمال جنوب د نړیوال کوریدور له ظرفیت څخه استفاده کولای شي نورو هیوادونو ته د کرهنیزو محصولاتو د صادراتو زمینه برابر کړي. د اسنال له راپور سره سم په آذربایجان جمهوریت کې د ایران سفیر سید عباس موسوی په باکو کې د کرهنیزو محصولاتو د ترانزیت په غونډه کې وویل ایران د یو نړیوال او سیمه ییز ترانزیټي چورلیس په توګه چمتو دی چې د سیلو ګانو ګودامونو ریل پټلۍ او لوی لارو په شمول خپل ترانزیت بیخ بناوي پیاور کړي، څو له روسیې څخه فارس خلیج او نور هیوادونو ته د غلاتو د صادراتو لاره هوار کړي. موسوی یادونه وکړه چې د شانګهای په سازمان کې د ایران غړي توب د غوړ همکارۍ او سیمه ییزو راکروبار کړو لپاره نوې فرصتونه رامنځته کړي، څو د غلاتو په ترڅ کې د شمال جنوب او د شرق لویدیځ د کوریدورونو له لارې نور توکو ته هم د اسانه ترانزیت لارې برابر شي. د ایران د تجارت په پراختیایي سازمان کې د لویدیځ آسیا د چارو مشر ویلي چې د امارات او ایران ترمنځ د تجارت 10 میلیارد ډالر وده په نظر کې نیول شوی. ټاکل شوی ده چې د دواړو وادونو ترمنځ 10 میلیارد ډالر ته د تجارت د کچې لوړېدا په راتلونکو دوو کلونو کې ترسره کړای شي. د اسلامي ایران د تجارت د پراختیایي سازمان چارواکی فرزاد پیلتن د بهرنیو سوداګرو د اطلاع رسونې له ادارې سره په مرکه کې ویلي چې امارات د ایران د بهرنیو سوداګرو په زمینه کې یو مهم هیواد بلل کېږي. هغه زیاته کړه چې د دواړو وادونو ترمنځ د سوداګرو د کچې لوړېدا د دواړو وادونو د تجارتي ارګانونو لپاره لومړیتوب لري. پیلتن جواته کړه چې تهران ته د امارات د سفیر دراتلو او همدارنګ امارات کې د ایران د سوداګری سلاکار د ځای پر ځای کېدو په نتیجه کې ټاکل شوی هدف به په دوو کلونو کې بشپړ شي. هغه یادونه وکړه چې د سوداګرو په زمینه کې د امارات نړیواله او سیمه ایز ظرفیتونه په کارولو او د ایراني محصولاتو د سټنډرد په لوړولو او سوداګریزې بیمې سره د دواړو هیوادونو تجارت په بې ساري توګه وده کولای شي. بل خبر دا چې امریکایي نیواکګرو ځواکونو د افغانستان د نیواک په شل کلنه موده کې د ښځو او ماشومانو په شمول یو اوی افغان وګړي وژل دي. د میزان یاد تلې د میاشې 15مه پر افغانستان د امریکا د پوځي یرغل له 28 کلیز سره برابر ده. امریکایانو د 2001 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې له تروریزم سره د مبارزې او د یو آباد او پرمختللی افغانستان د رامنځته کولو په پلمې سره په دې هیواد یرغل وکړ. امریکایي پوځیانو تر شلو کلونو نیواک او بې شماره جنایتونه د افغانستان د اقتصادي او روغتیايي بېخبنه او ترورانه ولورسته د 2023 میلادي کال په اګوست میاشت کې په شرمناک توګه له دې هېواده ووتل او د افغانستان دولت له ړنګېدو سره سم طالبانو واک ته ورسېدل. د طالبانو سرپرست حکومت د میزان یا د تلې د میاشتې په 15مه پر افغانستان د امریکا د پوځي یرغل د 23مې کلیزې په مناسبت په یوه اعلامیه کې ویلي چې امریکایانو له کوم منطق دلیل پرته او له کوم جواز پرته په افغانستان باندې یرغل وکړ چې د ملې یو اویا زره عام وګړي او اته اویا زره څخه زیات افغان پولیس او پوځیان ووژل شول. په اعلامیه کې همدارنګه راغلي چې اوس افغانستان له نیواکه خلاص سوی او دغه هیواد د هیچا لپاره تهدید نه دی او نړۍ هیوادونه دي هم د افغانستان پر وړاندې د دښمنۍ دریځ نه نیسي. د امریکا د ملي امنیت د شورا د جنوبی آسیا څانګې پخوانی مشر وایي چې امریکایي بی پیلوټ الوتکې د پاکستان له هوایي حریم څخه افغانستان ته راځي او له دې لارې د الزواهری په وجلو کې د پاکستان مرسته ډیره مهمه وه. د مسیر ورځپاڼې له راپور سره سم وروسته له هغې چې امریکا په 13 جولای میاشت کې په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو خبر ورکړ، افغانستان ته د کایب پیلوټ الوتکو را تک په اړه اندیشنې رامنځته شوې. د امریکا د ملي امنیت شورا د جنوبی آسیا څانګه په خوانی مشر لیزا کورتیس ویلي چې په افغانستان کې د ترهګرۍ د څار لپاره امریکایي بی پیلوټ الوتکې د پاکستان له هوایي حریم څخه افغانستان ته ننوځي. په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت د الزواهری له منځه وړل د امریکا یو ایډیا ګڼلې او ویلي دي چې په دې اړه څېړنې کوي. د طالبان د دفاع وزارت سرپرست مولوی محمد یعقوب هم تیره میاشت ویلي وو چې امریکایي بی پیلوټ الوتکې د پاکستان له فضا څخه افغانستان ته ننوځي او له پاکستانه یې غوښتی وو چې خپله فضا د افغانستان پر ضد نه کاروي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ملا یعقوب دغه څرګندونې رد کړې او هغه یې د خواشنۍ وړ او د رسمي دریځ څرګندولو د اصولو پر خلاف ګڼلی دی. بل خبر دا چې د بخښنې نړیوال سازمان د هند له پولیسو غوښتي هغه افغان کډوال خوشې کړي چې په کابل کې پر یوه ښوونیز مرکز د ورستي برید په غبرګون کې یې لاریون کړی و او د هندوستان د پولیسو لخوا نیول سوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان کې د افغانستان د برخې کمپاینرې سمیرا حمیدی په خپل ټویټر پاڼه کې د هند لپاره د دې سازمان د برخي یو ټویټ اېښی دی چې پکښې د هند له پولیسو د دغو لاریون کوونکو د خوشې کېدو غوښتنه سوې ده. تېره جمعه د کابل پر کاج ښوونیز مرکز برید وسو چې لسکونه کسانو ته پکښې مرګ ژوبله واوښته. د دغه برید پر وړاندې د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې هم او په ځینو هیوادونو کې لاریونونه ترسره شول. هندي چارواکو او د نوي ډیلي پولیسو تر اوسه د امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان د دغې غوښتنې په اړه غبرګون نه دی ښودلی او نه هم په هندي رسنیو کې په دې اړه څه خپاره سوي دي. د ملګر ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا وایي د روان کال د جون په میاشت کې د سیلابونو او زلزلې له امله زرګونه کسان چې کورونه یې ویجاړ سوي لا هم په خیمو کې ژوند کوي. د افغان رسنیو له راپور سره سم د اوچا ادارې په ټویټ کې ویلي چې په افغانستان کې د زلزلې او سیلابونو زرګونه قربانیان د خپلو کورونو د ترمیم لپاره مرستو ته اړتیا لري. د خبرونو پای
سیاسی تبصرہ
اوریدونکو د پروګرام په دغه برخه کې ساسو پام یوې سیاسي تبصرې ته اړوم چې عنوان یې د اروپایي اتحادیې ته د ایران خبرداری. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان تیره ورځ د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست لمسؤول جوزف بورل سره ټلیفوني خبري وکړه. دغه تماس کې دواړو لورو د بندیزونو د لیرې کولو د مذاکراتو د وروستي حالاتو له اروپایي اتحادیه سره د دوه اړخیزو اړیکو په ایران کې د وروستیو بدلونونو په هکله خبرې اترې وکړې. امیر عبداللهیان د ایران د داخلي حالاتو په هکله وویل، موږ له خپلو کورنیو قوانینو سره سم د ایرانۍ میرمنې محسا امینی د مړینې پیښه په جدیت سره تعقیبوو څو د دې پیښې پټ اړخونه څرګند سي. موږ د سوله ییزې مظاهرې د خلکو حق بولو او تلورته توجه کوو، لیکن له بلواګرو او ترهګرو سره د قانون په رڼا کې پرېکنده چلند کوو. امیر عبداللهیان خبرداری ورکړ چې که اروپایي اتحادیه د هغو بلواګرو او ترهګرو د هڅولو په لړ کې چې د ایران ولس ته یې ځاني او مالي زیانونه اړولي، د ایران په ضد بې بنیاده تورونه ولګوي او په تلوار سره سیاسي اقدامات ترسره کړي، نو موږ به هم ورته متقابل ځواب ورکړو. بورل په ځواب کې وویل، دا منم چې بلوا او تروریزم داسې مسله ده چې له سوله ییزو مظاهرو سره توپیر کوي. موږ نه غواړو له اسلامي جمهوریت سره د اروپایي اتحادیه اړیکې ورانیسي. خو له دغه ټلیفوني خبرو اترو څخه د یوې ورځې په تېرېدو سره د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست مسؤول جوزف بورل د پنجشنبې په ورځ د خپلو مخکنیو خبرو په پټه د ایران په ضد دریځ غوره کړ او رسنیو سره په مرکه کې وویل چې اروپایي اتحادیه د مظاهرچیانو د ځپلو په خاطر په ایران باندې د نویو بندیزونو د لګولو په څېړلو لګیا ده. هغه زیاته کړه چې د اروپایي اتحادیه د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په راتلونکې غونډه کې په ایران باندې د لا زیاتو بندیزونو په لګولو بحث کوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیرې کاترین کولونا هم ویلي وه چې د ایران د ځینو شتمنیو د کنګلولو او په یو شمېر ایراني چارواکو د سفر بندیز د لګولو هڅه کوي. داسې ښکاري چې اروپایي اتحادیه په ایران کې د وروستیو بلواو په وړاندې په دریځ نیونه کې د امریکا او سیونیست رژیم سره په خوا کې درېدلې او پرېکړه کړې چې د واشنګټن په ګټه لوبه وکړي. اروپایان په دې مسأله کې هم لکه د روسیې سره د مقابلې په موضوع کې د دې پر ځای چې د خپلو ملي ګټو په فکر کې اوسي، د ایران ضد دریځ په غوره کولو او د نوي بندیزونو په لګولو سره د امریکا او د سویونیس رژیم د رضایت ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي. د امریکا ولسمشر جو بایډن هم د دوشنبې په ورځ په یو بیانیه کې له بلواګرو څخه په ملاتړ کې ویلي وه چې امریکا د ایران د هغو چارواکو په ضد چې په وینا یې د مظاهرچیانو یا هم هغه بلواګرو په ځپلو کې لاس لرل نوې بندیزونه لګوي. په دې توګه اروپایان هم په نظر کې لري چې د امریکا په څیر د اسلامي ایران په وړاندې د بندیز او ګواښ له سیاست څخه کار واخلي، له دې پرته چې د اسلامي ایران په وړاندې په تیر لسیزو کې د بندیزونو او زور ویلو نه کارندوالي ته پام وکړي. له امریکا څخه په پټو سترګو سره پیروکاري له شک پرته د اروپایانو لپاره په منفی پایلې له ځان سره ولري. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال علي باقری په دې اړه وایي، اروپایان له ایران سره د اوږدمهاله هوکړو د درلودلو سربیره یوازې د امریکا د فشارونو د امله په خپلو ګټو باندې د سترګو په پټولو سره د امریکا ګټو ته ترجیح ورکوي او ایران سره خپل اقتصادي مبادلات کموي، خو دې ټولو سره سره ایران به لاس تړلی پاتې نه سي او له هرې لارې چې وي خپلې ګټې وپالي. داسې ښکاري چې د ایران په ضد د منفي اقداماتو په زمینه کې اروپا ته د ایران د خارجه وزیر جدي ګواښ من جمله د سختو بندیزونو لګول کولی سي تهران سره د بروکسل اړیکې لانجمنې کړي. که اروپایان په حقیقت سره تهران سره د خپلو اړیکو د رغولو پسې دي، باید امریکې څخه د تبعیت کولو سیاست پرېږدي او ایران سره د دوه اړخیزو ګټو پر بنیاد خپلې اړیکې وپالي. د سیاسي تفسیر پای. د تهران رادیو قدرمن اوریدونکو، اوس په همدې ایران سیل په زړه پورې خپرونه کې د ایران د تاریخي او میله ځایونو په هکله تاسو ته معلومات درکړو او له هغه وروسته به هم ستاسو په لیکونو او پیغامونو مشتمله هر کله راشه خپرونه واورئ چې ورسره به زموږ د نن ورځې پروګرام پای ته ورسیږي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. خو یادونه کوم چې www.parsi.com/ps زموږ د پاڼې درک دی او تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه او همدارنګه بیلابیل علمی او فرهنګي مطالب ولولئ او خپل نظرونه زموږ سره شریک کړئ. له دې نه علاوه pashtonahaniyat@yahoo.com ایمیل ادرس دی چې تاسو کولی سئ له دې لارې زموږ سره خپل نظرونه شریک کړئ. نو ستاسو نظرونه وړاندیزونه ته سترګې په لاره یو په متعال خدای مسپارو.
د تهران د پښتو خبرونه خوښو مینوالو په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
حامد سیماب
د ایران سیل نومې لړۍ لاننی یو سر سوال سم مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی. په دغه نننی مطلب کې د ایران یو ډیر په زړه پورې او ښکلې سیمې او ښار سنندج ته ګرځو، نو په دې هیله سره چې زموږ سره تر پایه پورې ملګرتیا وکړي.
خوګو دوستانو، باید پوه شئ چې د ایران په کردستان ولایت کې د لرغونو آثارو، طبیعي سمڅو، ډیرو پخوانیو او زړو ونو، منقول میراث، ډنډونو او طبیعي ځایونو په شمول پیژندل شوي 1560 تاریخي آثار لري چې د ملي آثارو په لیست کې د ولایت 1878 ثبت شوي آثارو کې 1730 غیر منقول آثار چې تاریخي آثار، لوړی چوکې، ودانۍ او انګړن پکې شامل دي. د طبي میراث 6 موریدونه، د مانوي میراث 12 موریدونه او د منقول میراث 23 موریدونه پکې شامل دي. د دغو آثارو یو برخه په سنندج کې د تاریخي کوټو په څیر د ارزښمنو آثارو ده. نو بلنه درکوو چې د سنندج په زړه پورې او ښکلي ښار ته په سفر کې را سره ملتیا وکړئ.
دوستانو، د سنندج خار او ولسوالۍ په تاریخي او د لیدو وړ آثارو کې هلته موجود له هغو تاریخي ودانیو سره اړوند دی چې تاریخي پیښو او بې مخینې معمارۍ چې د صفویه او قاجاریه په پړاوونو کې ترسره شوي دي تل د غزایونو ته د سیلانیانو د جذبې دا تر ټولو مهم دلیلونه دي. په دغو تاریخي ودانیو کې د امارت آصف نومې تاریخي ودانۍ هم شامل ده چې د کورد قومونو د کلتوري هویت د یو سمبول په توګه، یعنی د خانه کورد په توګه یادیږي. خانه کورد د کورد قومونو د ولس پیژندنې خزانه او البته په ایران کې د ولس پیژندنې تر ټولو لوی موزیم دی چې یو خاص قوم یعنی کورد قوم معرفي کوي. په دغه خونه کې د کورد خلکو د ژوند له مختلفو اړخونو سره بلدېدلی شو او په خپله د خونې له لیدو او له هغه څه چې په دغه خونه کې موجود دی خوند اخیستلی شو. مناسبه ده چې دغه موزیم ته هم لاړ شو. دغه موزیم د سنندج ښار یو تر ټولو ستر اعیانی ودانۍ او د لیدلو وړ ځای دی چې د ګچکارۍ اورسی سازی یعنی د لرګي شیشه او نجاری او پلانونې ظریفکاري او د خښتو د معمارۍ ځانګړي ارزښتونه لري. آصف عمارت کابو 4000 مربع متره پراخوالی لري. د آصف عمارت د معمارۍ او ښکلا او رودې ډیر ښکلي او په زړه پورې دي. هغه کاڼی چې د دغه ودانۍ په دیوالونو کې ورباندې نقاشي شوي او د هلالي ګنبزې چې نن سبا یې د موزیم چتې ډیر په زړه پورې ښکلی کړی د لیدو وړ ځای دی. د دغه موزیم اصلي حال او اورسي بڼه یې هم چې هر لیدونکی ویني د جوړونکو ستایلو پرته نه پاتې کیږي. د آصف عمارت په داخل کې یو وړوکی حمام هم شته چې د قاجاریه پړاو په پړاو کې جوړ شوی دی او د ایران د لویدیځې سیمو یو تر ټولو ښکلی حمام حسابیږي. د دغه حمام د جوړېدار او د اصفهاني معماری په ډول ده. هغه ښکلا چې د دغه حمام په ستنو کې لیدل کیږي واقعا د لیدلو وړ دی او د لیدونکو نظر په اوڅاره توګه جلبوي. پر دې سربیره د ودانۍ مرکزي دروازه اته ګوت دالان او څلور انګنونه لري چې د اصلي انګن یا بهرني انګن، داخلي انګن، د پخلي انګن یا پخلنځای او د خادمانو انګن نومیږي. ډیر جالب او د لیدلو وړ دی. باید پوه شئ چې د دغه عمارت معماری له دریو مختلفو پړاوونو، له معماری یعنی د صفویه، قاجاري او پهلوي لړیو د معماری زلاګانې له ورایه ښکاري، ځکه چې مختلفې برخې د وخت په تیریدا سره او په مختلفو پړاوونو کې بشپړ شوي دي. خانه کورد هم ډیره په زړه پورې ودانۍ ده او مختلف انګنې، حیاتونه، حمامونه، سټالونه، مکتب خانه، ستر ډنډ، د کرهنې برخه، د تخنیکی او کار کسب اداره، د تاریخي سندونو او عکسونو برخه، د خان کوټه، د قالیو برخه، د ښکار غرفه او د سندونو مرکز او کتابتونه د لیدو وړ دي. د خانه کورد موزیم په کتابتون کې موجود کتابتونونه او سندونه د ولایت تر ټولو مهمو څېړنیزو، تحقیقاتي او مطالعې سندونو خزانه حسابېږي. دغه ودانۍ په 1515 لمریز کال کې په 1322 شمیرې سره د ایران د ملي آثارو په لیست کې ثبت شوې ده. دا آصف عمارت چې په سنندج کې د خان کورد په نامې سره مشهور دی، د کورد قومونو او د کورد خلکو د ټول پیژندنې خزانه، د کردستان یو تر ټولو تاریخي او کلتوري او ارزښمن آثار دی.
دوستانو خانه کور سره نږدې د سنندج یو بل تاریخي خونه هم شته چې په خانه سالار سعید مشهور ده. دا په 1450 کال کې د سنندج په میوزیم بدل شو. د سالار سعید ودانۍ د قاجار پړاو او د ناصر الدین شاه د سلطنت د وروستي پړاو د معمارۍ په سټایل سره جوړه شوې ده. دغه ودانۍ د کاڼو، خښتو او لرګي په څیر له مسالو جوړه شوې او د قاجار د پړاو د معمارۍ د ښکلا انځور وړاندې کوي. د سنندج میوزیم د ودانۍ د معمارۍ تر ټولو څرګند اجزا ته د عروسی ډوله سټایل د ښکلا اوج ویلی شو. عروسی په لغت کې د مشبکی دروازې یا کړکۍ په معنا ده چې د پرانستو په ځای په معمولی او د ګیر چاپیره تاویدا په بڼه کې ورڅخه استفاده کیږي. د ارسی په جوړښت کې معمولا د جذابیت او ښکلا لپاره له رنګینو شیشو لا زیاته استفاده پکې کیږي او جالب ټکی په جوړیدا کې د مختلفو برخو له یو بل سره د یو ځای کېدا لپاره نه له سریخو او نه هم له میخو استفاده شوې ده. په حقیقت کې ټول کار یې له لرګي او د شیشو له ټوټو ترسره شوی او دا ټوله ټوټې له یو بل سره داسې ګنډل شوي چې انسان ورته حق بک پاتې کیږي. د سنندج میوزیم تاریخي او لرغونی شیانو نندارې ته بیل شوی دی او له تاریخ څخه مخکې په تاریخي، اسلامي او موقته نمایش څلورو برخو مشتمل دی. د میوزیم له تاریخه په مخکې برخې کې د خټینو لوښو، الباژ یا د مسو او قلایې په څیر لوښي او د انسان هډوکي پکې ساتل کیږي. دغه زیاتره شیان د کنګاور او شهربانه سره اړوند دي چې د زیویا او غره کرفتو د لوړو په کندنو کې کشف شوي دي او د میوزیم په اصلي حال کې ساتل کیږي.
عزیزانو، مناسبه ده چې د موزیم په شاوخوا کې د سنندج د تر ټولو په زړه پورې او ښکلي ځای د حبیبي عمارت باندې د مشهور خانه صنایع دستي کوردستان ته هم ورشو. دغه خونه په 1493 هجري لمریز کال کې د کوردستان ولایت د لاسي صنایعو د دودونکو او تولیدونکو څخه د ملاتړ په موخه سره جوړه شوې ده. په دغه ټولګي کې د نګارۍ او تزهیب، د لرګي هنرونو، ساز جوړونې، د دریاګۍ جوړونې، د لرګي د مصنوعاتو او د ځینو نورو ځایي شیانو په څیر د لاسي صنایعو او دودیزو هنرونو ورکشاپونه پکې فعال دي او د دغو صنایعو د جوړونې او د تولید له راودو سره د لیدونکو د بلدتیا په خاطر نندارې ته وړاندې شوي دي. د کوردستان په ډیرو زیاتو سیل ځایونو کې د سنندج ښار په شاوخوا کې 2500 میټر لوړوالی سره د آبدیر لوړ غره په لمن کې د پارکې بزرګ جنګلي آبدیر په نامه هم اخیستلی شو. په دغه پارک کې څو طبیعي چینې او باغونه هم شته. د دغه ټولګي یو تر ټولو لوی باغ د امیریه باغ دی او په دغه باغ کې د هیواد اوړي د موسم یو تر ټولو لوی پرانیستې فضا لرونکی سینما هم شته. له آبدیر غره څخه ډېرې چینې راوځي چې د سنندجیانو پر څښاک سربیره باغونه او د غر د لمن کرهنیزې مځکې هم پرې خړوبه کیږي او ډیر ښکلی لرلید انځوروي.
تهران د پښتو خبرونه خوګو مینوالو د دغه مطلب وخت هم دلته پای ته رسیږي. لدې مخکې چې له تاسو اجازه وغوړو، باید وویو چې د تهران رادیو د پښتو خبرونه انټرنیټي اډرس parstoday.com/ps هم در سره نوٹ کړئ. تاسو زموږ په دغه انټرنیټي اډرس باندې تازه سیمیز او نړیوال خبرونه، تبصرې، راپورونه، مرکه، سپورټي، روغتیایی، اقتصادي، ټولنیز، دینی او کلتوری خبرونو مطلبونه هم لیتل او اوریتل شي. تغرض ستاسو په پیغامونو، لیکونو، شعرونو، خوخو لیکنو، غږیزو پیغامونو او وړاندیزونو مشتمل هر کله راشه پروګرام هم اوریدل شي. نو تر بل پروګرام پورې مو په نیومن خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری. پنامه د پاک سبحان چې پر موږ دی مهربان، د ګلبن شایسته ګلان لکه ستوري د اسمان. د هر کله راشه د ګلبن شایسته ګلانو او زړه ته را نږدې دوستانو، په خپل درانه حضور کې زما فاطمی او زما د محترم همکار
حامد سیمار
له مینې او اخلاص ډک ګېډې ګېډې سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ د خوشحالۍ په جامو پټ خپل پروګرام یعنی هر کله راشه اورېدو ته به ناست یاست. د مهربان او رحیم خدای منندوی چې یو ځل بیا یې تاسو سره د مخاطب کېدو فرصت را په برخه کړه.
نو زه هم په خپل وار خپل خوږو ملګرو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ان شاء الله چې ټول یاران او دوستان به روغ جوړ او سلامت وي. میرمن فاطمی، لکه څنګه چې موږ ټولو ته پته ده، 250 هجری قمری کال د ربیع الاول یا لومړی خور د میاشتې په اتمه نیټه د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم یو پاک لمسی حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام د عراق په شمال کې په سامیره خار کې شهید کړی شو. په دې مناسبت مونږ د نړۍ درسو مسلمانانو په تیر بیا خپل خوږو دوستانو ته تسلیت وړاندې کوو.
بله بله.
د حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام له شهادت وروسته د هغه بزرګوار زوی او د بشریت ژغورونکي حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف د امامت پړاو پیل شو. چې د خدای تعالی په اراده سره حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف تر دې دمه د غیبت کبرا په پړاو کې دی او د خدای په امر به پاتون کوي او درست نړۍ به له عدل، امنیت او ارامخت او سولې ډکوي.
بیخي همداسې د حامد صاحب حضرت امام مهدی علیه السلام د خدای تعالی په حکم د خلکو لسترګو پناه شو او تر 328 هجری قمری کال پورې د خپلو خاصو نایبانو لارې له خلکو سره اړیکه درلودله چې په دې پړاو ته غیبت صغرا ویل کیږي. خو لاغه وروسته بیا غیبت کبرا پیل شو چې پکې امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف د ځان لپاره کوم خاص ځایناستی نه دی ټاکلی او د هغو د سپارښتنې له مخې اسلام پیژاندې تقوادار او په زمانه خبر او پوه فقیان د امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف عام ځایناستی ګڼل کیږي او د ډیرو معتبرو حدیثونو له مخې هغه حضرت به د خپلو خاصو ملګرو په مرسته په هغه وخت کې چې ظلم او بې انصافي خپل تر ټولو لوړ حد ته ورسیږي د اسلام د نړیوال حکومت د ټینګولو لپاره به انشاءالله تعالی پاتون وکړي او په ټوله دنیا کې به عدل او انصاف راولي.
انشاءالله انشاءالله پاک دی وکړي چې موږ هم د امام زمان جل الله تعالی فرجه شریف په لخکاریانو کې شمار شو
انشاءالله تعالی.
نو مرمن فاطمی، ګورم سره نن یو پیغام هم دی چې د حضرت امام زمان علیه السلام د ځانګړنو سیرت په باب دی. نو که تاسو خوښوي نو یو لنډ شان دمه به واخلو او دمه ورسته به راشو خپل خوږو اوریدونکو دغه غږیز پیغام ته.
Thank you.
نو د خپل خګور دن کو یو ځل بیا تود هرکلی کو ستړی مشه مېرمن فاطمی ګورم موږ سره نن غږیز پیغام هم د حضرت امام مهدی جل الله تعالی فرج شریف د ځانګړنو سیرت په باب دی زمونږ یو قدرمن ملګری او تکړه کارپو خغلی محمد رحیم دورانی صاحب موږ ته دغه پیغام را لګل دي نو ګورو چې هغه مو ته په خپل پیغام کې څه وایي
بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا ټول نه پسر کې د حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام د شهادت په مناسبت تسلیت وین او همدارنګ د امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام چې دا هغه واحد امام دی چې پخپل ټول عمر کې حج لنه دتلې او د دې اهم سبب او علت هم دا چې کم لقب دی د امام عسکری علیه السلام چې عسکر فوجیانو ته ویو دا په قلې کې بندي وو او د دې د وجه نه چې روایتونو کې راغلي وو چې د دې به یو اولاد پیدا کیږي او دغه نوم به امام مهدی او هغه په دنیا د عدل او داد نه ډکه یو ټول ظالمان بادشاهان به ختمی نه ظالمان د وخت کوم حاکمانو هغې د خپل حکومت د ختمېدو د یرې امام حسن عسکری علیه الصلوۃ والسلام د خپل نظر لاندې ساتل لکه موسی علیه السلام د پلار په شان او بیا د امام زمان ولادت چې کوم کیږي نه هغه په پټه کیږي او چونکې امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام ډیر عمر هم هغه زندان کې تیر کړ او د دغه کلی نه د عسکرو چې کومه کله وه وتی نه شو او د امام زمان ولادت هم دغه کلی کې کیږي او بیا د دولسم امام د امامت د شروع ورځ هم ده نو په دې مناسبت هم قدرمنو اوریدونکو ته مبارکي ویم د دولسم امام که منگو گرو په یو لنډ نظر کې چې په حدیثونو کې کومه خبر راغلې ده چې امام مهدی به راځي او دنیا به د عدل داد نه ډکوي او بل طرف ته مونږ ځینې داسې روایتونه لرو د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم نه چې فرمایي من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتت الجاهلیه څوک چې مړ شو په داسې حال کې چې د زمانې امام او نه پیژندنه هغه د جاهلیت په مرګ مړ دی نو په کار دی چې هرې زمانې کې یو امام موجود وي او غیبت ته ولې تللی دی په دې باندې ډېر باس کېږي لنډ جواب یې دا دی چې کله انسان کوسی کې یو لیټ ولګوي هغه خلک مات کی بل 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 د هدایت څراغونه الله تعالی رالیږلي دي دولس امامان خو ټول څوک په زهرو باندې شهیدان شوي څوک په توره باندې شهیدان شوي دي نو آخری راه حال عمدا دی چې دغه لیټ پټ ولګي هغه ګټې دنیا ته رسي خو لیټ پټ وي داسې ځای کې وي چې محفوظ وي نه هغه پردې غیب ته تللی دی او باید دغه د راتلو انتظار وکړو د انتظار معنا دا نه ده چې لاس پخپه کینو هیڅ نه کوو بلکې تیاری پکار ده انتظار ته زه خپلې خبرې د یو شعر سره ختموم وی نن چې شروع د امامت شولو دوران کړو دعا چې دې جمعې سرګند شي غه امام او زه رحیم به تل سترګې په لار ورته ولاړ یم یو ګړی یې ووینم وکړم ورته سلام ستاسو ډېره ډېره مننه
ډېر عزتمنو اوریدونکو موږ د دې پیغام په اړه باید ووایو چې نن د ربیع الاول یا د لومړۍ خور لسمه نیټه ده او پرون چې نهمه نیټه وه د حضرت امام مهدی اجل الله تعالی فرجه شریف د امامت پړاو
بالکل
موږ هم د دغه پیغام څخه ډېره ګټه واخیستله انشاءالله تعالی چې زموږ اوریدونکي به یې هم له دغه پیغام څخه هغه اطلاعات او خبرې چې باید واوري اوریدلی به وي
نو د محمد رحیم دورانی صاحب ډیره مننه کوو ډیره په زړه پورې خبرې کړې دي او ډیر په ښکلې په زړه پورې شعر هم راغلي دي
ډیره مننه
نو ډیره مننه کوو ان شاء الله چې موږ سره به دغه رابطه بیا هم ټینګه ساتو
ان شاء الله تعالی
میرمن فاطمی زمونږ دغه پروگرام مخکې زو خپل خوږو اوریدونکو لیکنو ته نو زمونږ د خپل پروگرام یو خوږو اوریدونکو د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې له هنګو ډاکټر رحمان علی صاحب د حمزه بابا په یو ډیر په زړه پورې شعر را لګلې دي چې وایي
بله
لکه کاروان په تورو شپو تیریږي داسې مې اوخ کې په لیمو تیریږي زړګیا راز د مینې پټ وساته زړګیا راز د مینې پټ وساته خیر دې کا ژوند په اسویلو تیریږي چې یو غریب شي بل تر یار شي جدا وای په سبب په هغه تیریږي په ژوند به نه درځم چې ته خوشاله یې په ژوند به نه درځم چې ته خوشاله یې په ژوند به نه درځم چې ته خوشاله حمزه به مرستا په کوڅو تیریږي
زړګی راز د مینې پټ وساته خیر دی کژبن په اسویلو تیریږي ډیر ښه ډیر اعلی ډیر ډیر مننه کو د محترم ډاکټر رحمان علی صاحب کور دی ودان ان شاء الله تعالی چې زموږ سره خپل رابطه ټینګه او جاری
ان شاء الله ان شاء الله موږ سره بیا اړیکه ټینګه ساتي
حامد صاحب د افغانستان د شونیز نظام د نسکوره دا لا خطر سره د هیوادونو پولیس کې افغانستان هم شامل شي
ډیر افسوس خبره
دی ولا چی د ماشومان د ژغورنې سازمان په یو نوی ارزونه کې د افغانستان شونیز نظام د سقوط له خطر سره د هیوادونو پولیس کې ځای کړی دی اوا یا افغان خبری آژانس وایي چې د افغانستان د شونیز نظام په اړه د ماشومانو د ساتنې د نړیوال سازمان په راپور کې چې خبره شوی ول په 2021 کال کې افغانستان تر ټولو لوړ خطر لري او په دې معنی چې د طالبانو له واکمنۍ راهیسې تعلیمي نظام خراب شوی او د ماشومانو په ځانګړې توګه د نجونو راتلونکي له خطر سره مخامخ کړي دي
ډیر بد خبر دی ول چې
له افغانستان وروسته سودان سومالیا او مالی هغه هیوادونه دي چې تعلیمي سیستم یې ټول لږ وخت سره مخامخ دي د ماشومانو د ساتنې سازمان ویل چې د اقلیم بحران د ماشومانو د زده کړې حق لږ وخت سره مخ کړي ځکه چې د هوا سختي پیش شونزی تا تاوان او زیان رسوی یا ویجاروی او همدارنگه د ماشومانو زیاده دون کشمیر احتمال لری چه خپل کور پریش دی او خپل زدکری هم پریش دی
نو مرمان فاطمی باکی چه دیر دا افسوس خبر دی او دیر غمجن خبر دی
بله.
نو افغانستان خو لده مخی هم جنگونو بحرانی نیواک و بیا داخلی جنگونو دیر کندوالو بدل کړي او لته یو کال لا بد مرغه چې د جنو خوندې هم تړل شي وي نو خدای پاک دې وکړي چې زمونږ د خلکو برخلیک خوشي او د جنو خوندې او همدار از د الکانو خوندې یو ځل بیا خپل خو زیاته برته وګرځي
ان شاء الله تعالی خدای تعالی په خپل مرسته وکړي چې زموږ استاد سیمو ته ان شاء الله قراری راشي او د جنگونو او شخړې او مشکلات
دا ټول ختم شي ان شاء الله او ان شاء الله ان شاء الله
کاستا سو خو خوي او دمه به وکړو او بیا راځو د خپل قدرمن اوریدونکو لیکنو ته
دونکو یو ځل بیا تاسو ته د هر کله کو نو راګرځو د لیکنو ته مېرمن فاطمی دا هم د خبر پښتونخوا صوبې لا کوټ خاره سلمان علی بنگش سی د غنی خان بابا یو شعر علی غلې دی
چې وای
یو عدد خدای رحمت ته یو تعاون دی یو وبا ده په کالو نخ کولی کیږي د بد خویا دل ربا ده په ګیلو نستړی کیږي تل ویرونه دی غوغا ده فلانی داسې فلانی داسې دای کار دای سودا ده وای غنی مین په غوا چې دروغ دی که رښتیا ده
او واقعا پلانی داسې دای کار دی دا سودا ډیره ډیره مننه کوو د خپل قدرمن ورور علي بنګر صاحب چې د غنی بابا ان شاء الله خدای تعالی د غنی بابا په روح درود واسته وي. از ما پلاس کې یو بل شعر دی چې زموږ ډیر قدرمن اوریدونکي ابو زر باچا له سترزیو کلی د رحمان بابا یو شعر موږ ته شریک کړی او موږ سره استولې دی چې وای سپین مخونه تور کودیشی په پیری کې
سپین مخونه تور کودیشی په پیری کې
سم قدونه کوج لرګیشی په پیری کې لکه شم د سحر آفتاب د ژمی هم بیتاب و هم زریشی په پیری کې
نو ډیر پزرافور شعر د میرمن فاطمی البته موږ سره وخت ډیر کم دی کنه نو د استرزو د ابو زر بچا ډیر مننه کوم ان شاء الله دا شعر به تاسو خوخوي پر راتلونکو پروګرام کې وتا وره نو وختونه لرو که تاسو خوخوي لخپل خوګو ورته اجازه تو غواړو
خدای پامان